آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. زه نو شبا شنایم. روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی، پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ناپیژندل شوو وسلوالو نن د بګرام د هوایی ډګر په څلورو افغانو ښځو کارکوونکو برید کړی، دوه کارکوونکي یې وژلي دي. د ایران جمهور رئیس د مرستیالۍ مقام ته دوه ښځې نومولی دي او شمالي کوریا وایي د امریکا د ګوام په ټاپو د میزایلو د حملې پلان جوړوي.
د ننګرهار ولایت سوداګر وایي چې حکومت باید د امنیتي خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې نږدې 2 میلیونه افغانان له خپلو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران، پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستانه شوي. درنو اوریدونکو دا او نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د پروان ولایتي چارواکي وایي چې ناپیژندل شوو وسلوالو نن د بګرام د هوایی ډګر په څلورو افغانو ښځو کارکوونکو برید کړی، دوه تنه کارکوونکي یې وژلي او دوه نورې زخمی کړي دي. د پروان د والي د دفتر نه تعقیب وهې دي شهکار د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه تنو موټر سایکل سپرو چې نقابونه یې په مخه اچولي وو نن ماسپښین د بګرام د هوایی ډګر په دغو کارکوونکو ډزې کړي دي. دوه تنو چې په دې پیښه کې لاس درلود او ښځو پیژندلې نیول شوي دي. د 209 شاهین قول اردو قومندانې په یو بیان کې راغلی دي چې حکومتي امنیتي قواوې د طالب وسلوالو نه د سرپل د ولایت د سیاد د ولسوالۍ د میرزاولنګ د سیمې د بیرته نیولو دپاره دغه ولایت ته رسېدلي. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته ویلي دي چې د سیاد د ولسوالۍ د نیولو دپاره د پراخو عملیاتو بندوبست روان دی. د سرپل د ولایت چارواکي وایي چې طالبانو د میرزاولنګ د کلی 215 کسان خوشی کړي دي. طالبانو دا کسان د سیاد د ولسوالۍ د نیولو نه وروسته برمته کړي وو. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په میرزاولنګ کې په لسګونو ملکیان وژل شوي او 150 کورنۍ برمته شوي وي. د افغانستان د مهاجرو وزارت ویلي دي چې په دریو کلونو کې نږدې 2 میلیونه افغانان د مختلفو هیوادونو په تیره بیا د ایران او پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
دا مهاجرینو او راستنیدونکو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالۍ او رسنیو علمي کنفرانس ته وینا کوله وویل له دې شمېرې نږدې 318,000 افغان کډوال په روان لمریز کال کې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه ویل په 2014 کال کې 14,000، په 2015 کال کې 415,000، په 2016 کال کې 1,170,000 کسان موږ راستنیدونکي درلودل. یعنی په مجموع کې د ملي یووالي د حکومت په 2-3 کلونو کې مو له 1.6 میلیون څخه زیات راستنیدونکي درلودل او په روان کال کې موږ تر اوسه 318,903 کسان له خپلو دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنیدونکي لرو.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو بل خبر دی چې د زابل ولایت د عام روغتیا ریاست ویلي دي چې د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د زیارت په کلي کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن تازه پیښه ثبت شوې ده او دوی رپورټ ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د یونیسف نطاق سید کمال شاه د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ګوزن دا نوې پیښه د اندېښنې وړ ده. د پاکستان په قبایلی علاقې دیر کې نن سهار د وسلوالو سره په ډزو کې د پوځ یو تورن او درې نور صاحب منصبان وژل شوي دي. د پاکستان طالبانو ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده. په وژل شوو صاحب منصبانو کې یو د استخباراتو مامورو پوځ وایي چې یو حمله کوونکی نیولی دی. د ایران جمهور رئیس چې کابینه ته هیڅ ښځه نه ده نومولې د مرستیالۍ مقام ته دوه ښځې معرفي کړي دي. د جمهور رئیس حسن روحاني په ویبپاڼه کې لیکل شوي دي چې معصومه ابتکار د ښځو او کورنیو چارو دپاره او لیلا جنیدی په قانوني چارو کې د مرستیالۍ مقامونو ته نومول شوي. روحاني پرون 18 وزارتونو ته 19 نارینه پارلمان ته معرفي کړل. د جمهور رئیس حسن روحانی په اوله دوره کې هم په کابینه کې خزینه وي. د ایران دولتي تلویزیون راپورټ ورکړی چې مقاماتو د اصفهان د ایالت په مرکزی سیمه کې سلور شپېته ځوانان چې په هاوس کې لمبېدل او د هاوس په غاړه کې نڅېدل نیولي او بندیان کړي دي. راپورټ وایي دغو ځوانانو شراب سکل او ګډېدل. شراب سکل او د بیگانه ښځو او نارینهوو سره ګډ پروګرامونه د ایران اسلامي جمهوریت قانون منع کړي دي. د پاکستان معزول صدر اعظم نواز شریف نن د چهارشنبه په ورځ دوه ورځنی مارش شروع کړی دی. د دې مارش نه یې هدف دا دی چې خپل سیاسي قوت څرګند کړي. زرګونه خلک چې بیرغونه رپوي په ممبای کې مارش ته وتلي دي. په حکومتي کارونو او تعلیم کې د هند په لویدیځه برخه کې د مراټه د ټولنې لپاره سهمیه غواړي. شمالي کوریا ویلي دي چې په آرام سمندر کې د متحده ایالاتو د ګوام ټاپو باندې د میزایلو د بریدونو په پلان باندې کار کوي. په دې هکله رپورټ ستاسو پام را اړوم.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ګواښ یوازې څو ساعته وروسته شمالی کوریا خبرداری ورکړ چې دغه هیواد پاوځ د متحده ایالاتونو اړوند د ګوام ټاپو د ویشتلو پر پلان غور کوي.
د شمالی کوریا پاوځ اوس د ګوام پر شاوخوا په هغه عملیاتي پلان چې پکې د منځني او اوږد واټن وشتون کې او سانګ دولس بالستیک راکټ څخه کار اخیستل هم شامل دي په دقت غور کوي. په دې پلان کې ګڼ شمیر امریکایي پوځي اډو او د اندرسن د هغه هوایي اډې په نښه کول شامل دي چې د امریکا ستراتیژیک بم غورځوونکي ورڅخه په خپلو پروازونو سره شمالي کوریا ګواښي.
د ګوام ټاپو په آرام سمندر کې د امریکا یو مهم پوځي مرکز بلل کیږي. شمالي کوریا ویلي دا کار د متحده ایالاتونو لخوا د بین البارزمي بالاستیکي توغندي د ازموینې په ځواب کې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن ګوام ته رسیدلی دی چې د شمالي کوریا د میزایلو د احتمالي حملې د مخنیوي په امنیتي بندوبست وغږیږي. د ګوام د ټاپو اوسیدونکي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او وایي ویریږي چې په دې منځ کې به دوی ګیر شي. د مصر د امنیتي چارو مامورینو ویلي دي سلور پولیس د سینا ټاپو وزمې په شمالي برخه کې چې د داعش وسوال پکې فعال دي په ناڅاپي حمله کې وژل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې پولیسو او عسکرو د ملک په جنوبي او ختیځو سرحدي سیمو کې امنیت نور هم مضبوط کړی دی ځکه چې د دغو لارو نه د غیر قانوني مهاجرو ورتګ زیات شوی دی. په چین کې د ژغورنې عملې د زلزلې نه وروسته 19 مړي پیدا کړي او 270 تنه زخمیان ژغورلي دي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي دي چې درې عسکرې د پاریس ښار ته سیرمه په داسې حمله کې چې چا ورباندې موټر وروستی دی سخت زخمي شوي دي خو سمدستي ژوند ته خطر نشته. د کینیا د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ویلي دي د مخالف رهبر ریلا اوډینګا د تورونو په باره کې به تحقیقات وکړي. اوډینګا ویلي دي د رایو د نتیجو د اړولو دپاره د انتخاباتي کمیسیون د کمپیوټري سیستم نه غلا شوې ده او نن د جاپان په ناګاساکي کې په سلګونو خلک د هغه تاریخي پیښې د یاد د تازه کولو دپاره راغون شوي وو چې 2 کاله پخوا امریکا یو اتومي بم وراچولی او د 150,000 نه زیات خلک پکې وژل شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې نږدې 2 میلیون افغانان له خپلو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستانه شوي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو وزارت چارواکي وایي له 2015 کال راهیسې نږدې 2 میلیون افغان مهاجرین له مختلفو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دا مهاجرینو او راستنیدونکو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کډوالۍ او رسنیو علمی کنفرانس ته وینا کوله وویل له دې شمېرې نږدې 318,000 افغان کډوال په روان لمریز کال کې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه ویل په 2014 کال کې 14,000، په 2015 کال کې 415,000، په 2016 کال کې 1,120,000 کسان موږ راستنیدونکي درلودل. یعنې په مجموع کې د ملي یووالي د حکومت په 2-3 کلونو کې مو له 1.6 میلیون څخه زیات راستنیدونکي درلودل او په روان کال کې موږ تر اوسه 318,903 کسان له خپلو دوو ګاونډیو هیوادونو
پاکستان او ایران څخه راستنیدونکي لرو.
د ښاغلي بلخي پر وینا افغان حکومت له ټولو هغو هیوادونو سره چې پکې افغان مهاجرین له حقوقي ستونزو سره مخ دي په مذاکراتو بوخت دي تر څو د افغان مهاجرینو ستونزې لرې او په باعزته توګه افغانستان ته د هغوی د راستنیدو لپاره زمینه برابره کړي. ښاغلي بلخي د غرازو ویل چې له اروپایي هیوادونو څخه په زور او جبر د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې له شاوخوا لسو اروپایي هیوادونو سره د افغان حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې مثبت بدلون راغلی دی. هغه ویل له جرمني څخه د 80,000 کسانو پر ځای موږ یوازې 80 کسه ډیپورټي درلودل. له ټولو اروپایي هیوادونو څخه، یعنی له هغو لسو هیوادونو څخه چې موږ ورسره تفاهم نامې او اعلامې لرو، موږ 580 کسه ډیپورټي درلودل. دا د هغه ګډ مدیریت نتیجه وه چې موږ له اروپایي هیوادونو سره درلوده او بریالي شو چې د ډیپورټي بحران کنټرول کړو. د کډوالۍ او رسنیو علمي کنفرانس د یوې ورځې لپاره د افغانستان د سولې رسنۍ او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و او پکې افغان حکومت او د رسنیو استازو د مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړ. په دې کنفرانس کې ښاغلي بلخي د مهاجرت د مخنیوي په برخه کې د رسنیو پر اغیزمن رول ټینګار وکړ او له رسنیو څخه یې وغوښتل چې د تازه مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت وکړي. د افغانستان د سولې رسنۍ او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ رئیس احمد کومیل وویل حکومت او رسنۍ د ګډو همکاریو او تبلیغاتو له لارې کولی شي چې لږ تر لږه د تازه مهاجرتونو مخه ونیسي. هغه ویل موږ وړاندیز کوو که یوه ګډه کاري کمیټه د مهاجرینو وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، د سولې او رسنیو انسټیټیوټ او د رسنیو بنسټونو ترمنځ جوړ شي چې په دې کمیټه کې پر سناریوګانو، کانسپټونو او بودیجې باندې بحث او کار وشي تر څو هم رسنۍ ترې ګټه پورته کړي او له اقتصادي ستونزو څخه رابهر شي او هم د خلکو لپاره یوه ښه اطلاع رسونه وشي. افغانستان له سوریه وروسته دویم هیواد ده چې د نړۍ په کچه زیات مهاجرین لري. افغان حکومت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د مهاجرت ستونزې ته د حل یوه دائمي لار ولټوي. په همدې موخه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو له استازو سره په وروستۍ کتنه کې ټینګار کړی چې باید د مهاجرت مسلې ته د پای ټکی کېښودل شي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې د یوې اغیزمنې پالیسۍ د جوړولو لپاره افغان حکومت ته وخت ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د ولسو متحده هیوادونو د پخوانیو مایوبو پوځیانو او سرتیرو ترمنځ د نماتیدونکو لوبې په نوم مشال د کاناډا په تورنټو او په کابل کې په ارک کې روخانه شو. په اکلی پامو کې د اکرام شینواری رپورت ده.
د نماتیدونکو لوبو په نوم د ولس هیوادونو د پخوانی مایبو پوځیانو او سرتیرو ترمنځ د کاناډا په تورنټو کې د بل عیسوي میاشتې په وروستیو کې د لوبو د مشال د روښانه کولو په غونډه کې چې د چهارشنبې د ورځې په مازدیګر پارک کې جوړه شوې وه، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سربیره په افغانستان کې د ناتو د کاتب ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن، په کابل کې د کاناډا سفیر او د نماتیدونکو لوبو اجرایي رئیس مایکل برنس او د افغان حکومت یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته په وینا کې وویل چې جګړه پر افغانانو تپل شوې او افغانانو د خپل نړیوالو ملاتړو سره یوځای د ازادۍ لپاره خپل زرګونه بچیان قرباني کړي او په زرګونه نور د ازادۍ په جګړه کې ټپیان شوي دي. جمهور رئیس غنی ویل موږ د یو داسې جګړې په منځ کې راګیر شوي یو چې موږ نه ده پیل کړي او موږ نه ده رابللي، بلکې پر موږ باندې تپل شوې ده. جمهور رئیس غنی د برتانیا د شاهزاده هیري څخه هم د دې لوبو د تنظیمولو له امله مننه وکړه. جمهور رئیس غنی د دې لوبو افغان ګډون کوونکو ته په وینا کې ویل چې که افغان لوبغاړي د هر ډول پیلو سره بیرته وطن ته راستانه شي، هغوی قهرمانان.
یو نمونه دی ویار او افتخار ده. تاسه یو مقدس مقصد دی پاره چه ده افغانستان آزادی ده او دی دنیا امنیت ده زان وقف کرد. هر یوم مکته ده اتل حیثیت لری، هر یوم ما ته خاصتا د سترګو تور حیثیت لري.
د نماتیدون کلوب د مشل روخانه کول وړاندې د غونډې د ناتو کاتې ملاتړ د ماموریت کمانډان جان نیکلسن په کابل کې د کاناډا سفیر کینیټ نیوپیل او د نماتیدون کلوب جی رئیس مایکل بورنس هم ویناوې وکړې. دغه وینا کوونکو د جګړو په ډګر کې د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله او وویل چې د افغان پوځ معیبو منصوبینو د دغه هیواد د خلکو د ښه ژوند او سوکالۍ لپاره قربانۍ ورکړې دي. دغه سیالۍ چې د سپتمبر د میاشتې له 23 څخه د سپتمبر د میاشتې تر 23 پورې به د کاناډا د تورنټو په ښار کې ترسره شي، د ولسي وادونو د پوز 550 معیب شوي پخواني منصوبین برخه اخلي او هغوی به په 12 ډوله سپورتي برخو کې یو بل سره مقابلې وکړي. د دغو لوبو هدف په جګړو کې د زخمي شوو سرتیرو قربانۍ ته درناوی څرګندول ښودل شوي دي. د افغان پوز او پخواني منصوبین به هم په دې لوبو کې برخه واخلي. په کابل کې د نماتیدونکو لوبو مشل د احمدشاه عظیمي او د هغه د کورنۍ د غړو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ارګ ته راوستل شو. ټاکل شوي چې د کابل وروسته به دا مشل په دې لوبو کې شامل هیوادو ته هم ولیږدول شي. تیر کال د مې په میاشت کې برتانوي شهزاده هیلي تورنټو د دغه لوبو د کوربه ښار په توګه اعلان کړ. سکل د تورنټو د لوبو سفیر ماستر کوپرول جینکنټ دی. ښاغلی جینکنټ په 2014 کال کې په افغانستان کې د مین په 14 کې خپلې پخې لاس ورکړې دي. هغه نننۍ غونډې ته وویل چې افغانستان ته روغ رمټ راغلی و، خو له دغه هیواد څخه د ټپونو سره بیرته خپل هیواد ته ستون شوی و. هغه ویل له افغانستان څخه یو نوی سفر پیل کړ او تورنټو د لوبو سفیر په توګه دغه لوبې تنظیموي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دغه هیواد کې د کاروبار وضعیت ښه نه دی. دا رپورټ لږ وروسته اوري. د ننګرهار سوداګر وایي چې حکومت باید د امنیتي خوندیتوب لپاره هڅې وکړي، ځکه هدفي وژنې زیاتې شوې او په تېره لنډه موده کې درې سوداګر وسلوالو کسانو وژلي دي. نور حال د زبیولا غازی په رپورټ کې اوري.
ننګرهار کې سوداګر وایي له امنیتي اړخه خوندي نه دي او نه هم حکومت د امنیت ټینګښ او ناقانونیو په مخنیوي کې جدي کار کړی دی. په ختیځ کې د قالین اوبدونکو د اتحادیې مشر زیو رحمان ضیا وایي د جلال آباد ښار دننه د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت او هدفي وژنو ډیروالی پانګوال خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
دولت تر چتر لاندې د ښار په منځ کې دوی ذهنونه خرابوي او عامه امنیت خرابوي. دا قاتلین باید ونیول شي. دولت نم خواهش دا ده چې په ټولو ارسو کې امنیت ته جدي توجه وکړي.
ډیر شمیر نور سوداګر وایي د نامنیو له کبله ژوند تریخ شوی او وسلوال له حکومتي یونیفورم نه په استفادې ځانونو ته ګواښ کړي. د صرافانو د اتحادیې مرستیال حاجي غلجی وایي وسلوال کسان له شتمنو او سوداګرو نه د پیسو شکولو پسې وسلې په لاس د تورو شیشو موټرو کې ګرځي.
ټول هغه خلکو ته چې هغوی یو 15 روپۍ لري یا دارایي لري، دا یو سرخوبۍ ده چې دا کېدای شي چې دولت نه دې دغه کارتونه واخلي، جالي دې ځان ته جوړ کړي، یا فرض مثال دغه یونیفورم په بازار کې واخلي. لې شي داسې عملو کې چې یو سړی په وتښتي په موټر باندې پلې ټور لګولی وي، شیشې ټولې وي.
سوداګر د ننګرهار له ولایتي ادارې غواړي چې د امنیتي خوندیتوب لپاره لاس په کار شي او د تجارتي چارو ډاډمن چاپیریال ورته برابر کړي. دوی وایي په تېره لنډه موده کې درې سوداګر وژل شوي او تر لسو نورو قضیو کې د پیسو ترلاسه کولو لپاره د کورنۍ غړي تښتول شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل محمد ناصر کاموال پر حکومتي مسؤلینو غږ کوي چې د سوداګرو امنیت ته دې پام زیات کړي، ځکه د پانګوالو پر فعالیت او روزګار بد تاثیر کولی شي.
ننګرهار په عمومي وضعیت او بیا په ځانګړي ډول د ښار وضعیت زموږ شتمن یا ملي سوداګر چې دي، دوی د یو شمېر تهدیدونو سره مخامخ دي. سمو د وړاندې موږ تاسې ولیدل چې دوی په دوکان کې په دوی باندې حمله وشوه.
خو د ننګرهار د والي ویانت او الله خوګیاڼی وایي ولایتي ادارې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي.
پانګوالو، سوداګرو او هغه څوک چې کاروبار کوي په دې ولایت کې، هغوی ته یو ځانګړې پاملرنه کوي. دوی سره منظمې ناستې ترسره شوې دي، د دوی ستونزې اورېدل شوې دي او د ستونزو په حل کې عملي اقدامات تر ډېره کچه پورې شوي دي.
سوداګرو سره د خپل سرساتنې اندېښنې داسې مهال زیاتې شوې چې اوس د ناامن ولسوالیو راوروسته جلال آباد ښار کې هم خلک د خوندیتوب احساس نه کوي او په رڼا ورځ د ښار په منځ کې خلک وژل کېږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان په کوم ولایت کې د پولیو شپږمه پیښه ثبت شوې؟ ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اورئ. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونې د جی آی زیډ مؤسسې په مرسته د 2018 کال په دوم دریو میاشتو کې د کاروبار د وضعیت په اړه د یوې سروې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل، دا وخت د کاروبار په وضعیت کې د تیر عیسوي کال د همدې مودې په پرتله کوم بدلون نه دی راغلی. دا چې دلیل څه دی د لیمی نیازی په رپورټ کې وایي واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د جی آی زیډ مؤسسې په مرسته په کابل، کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د روان سوي کال د اپریل، می او جون میاشتو کې د افغانستان د خصوصي سکتور د تولید، صنعت، ساختماني چارو، زراعت او خدماتو برخه کې دغه هیواد کې د کاروبار د وضعیت په اړه سروې کړې ده. د دغه خونې د عامل هیئت مشر عتیق الله نصرت د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، دا سروې چې څه باندې 200 شرکتونو پکې برخه درلوده ښیي چې لا هم د افغانستان د کاروبار وضعیت تر صفر لاندې دی. د هغه پر وینا په دې سروې کې لیدل کېږي چې د 2018 کال د کاروبار په وضعیت کې د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په دویمو دریو میاشتو کې ښهوالی راغلی دی چې له منفي 9 څخه منفي 6% ته رسېدلی دی، خو د تېرې سوي کال د ورته وخت په پرتله پکې کوم د پام وړ بدلون نه راغلی.
شرایط عمومي کاروبار سال گذشته منفی 6
د کاروبار عمومي شرایط منفی 6 وو او اوس هم منفی 6 دی، یعنی هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی او د کاروبار عمومي شرایط اوس هیلمن نه ښکاري. موږ په سروې کې پوښتو اوس هم خصوصي سکتور د اندېښنه لري چې که روان وضعیت او سیاسي بې ثباتي ادامه ولري دوی به دا خطر ونه مني چې په خپلو پیسو د چیرته پانګونه وکړي.
د دغه سروې پر اساس په ننګرهار ولایت کې د کاروبار په وضعیت کې ښهوالی لیدل کېږي، خو په کابل، بلخ، هرات او کندهار ولایتونو کې د کاروبار وضعیت یا هیڅ بدل شوی نه دی او یا هم لا پسې خراب شوی دی. همدارنګه د زراعت سکتور کې هم د ډیرو حاصلاتو له امله ښهوالی راغلی دی، خو په نورو سکتورونو لکه ساختمان، تولید، صنعت او تجارت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او یا یې هم وضعیت له پخوا بتر شوی دی. همدارنګه د ستونزو په برخه کې 80% ځواب ورکوونکو اصلي لامل نامنی ګڼلې ده. پاتې نورو 15% عرضه او تقاضا، 8% په قوانینو کې ستونزې او 10% نورو د زیربنا نشتون د خصوصي سکتور د کاروبار د وضعیت د خرابوالي اصلي لامل ګڼلی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي دوی هیله مند دي چې په راتلونکو کلونو کې د افغانستان د کاروبار وضعیت ښه شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکو کلونو کې به افغان حکومت د غالیو پارکونه جوړ کړي او همدارنګه د کارموندنې لپاره به یو شمېر پروګرامونه عملي کړي چې خپله به د کاروبار په وضعیت کې ښهوالی راولي.
د 2018 کال په پرتله په 2018 کال کې زموږ اقتصادي وده 2% وه. دا د دې ښکارندوی کوي چې کاروبار، کارموندنې او اقتصادي وضعیت د ورځو په تیریدو سره مخ په ښه روان دی.
خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا د پانګونې نشتوالی او د برېښنا او زیربنا کموالی د کاروبار د وضعیت د خرابېدو اصلي لاملونه ګڼي. د اقتصاد او تجارت پخوانی وزیر امین فرهنګ امریکا غږ آشنا ته وویل،
که پانګونه نه وي طبیعي ده چې د استخدام سطح نه یوازې چې پورته نه ځي بلکې په خپل ثابت حالت کې هم نه پاتې کیږي. له افغانستانه د سرمایو تیښته، د زیربناوو او برق نشتون د هغو پروژو او فابریکو لپاره چې خلکو ته کار پیدا شي او د استخدام سطح لوړه شي.
د یو شمېر اقتصادي کارپوهانو په باور د کاروبار د وضعیت خرابېدل د دې لامل کیږي چې وړو او متوسطو شرکتونو ته زیان ورسیږي چې له امله یې د استخدام پروسه زیانمنه او د وزګارتیا کچه لوړه شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په افغانستان کې د پولیو شپږمه پیښه ثبت شوه. د ګوزن دغه تازه پیښه په جنوبي ولایت زابل کې ثبت شوې ده. خبریال عزیز الله پوپل پاکله رپورټ را لګلی.
د زابل روغتیایي مسولین وایي چې له کندهار او کابل څخه د عامې روغتیا وزارت پلاوی سیمې ته ورغلي او د ولسوالۍ نورې برخې هم تر څېړنې لاندې نیسي. ګوزن وهلی کوچنی 4 کلن هلک دی او د کلات په شمال 80 کیلومترۍ کې د ارغنده ولسوالۍ د زیارت د کلي اوسیدونکی دی. د جنوبي حوزې د پولیو په وړاندې د بیړني عملیاتي مرکزیا EOC مشر ډاکټر عبدالرشید الکوزی آشنا راډیو ته د پولیو د نوي پیښې په اړه داسې وویل،
ماشوم دی اته څلوېښتو میاشتو دی، محمد نمیږي او اووه ډوزې واکسین اخیستی دي. ساحه تقریبا 90% څخه کمپاین کوریج لري او ساحه کې واکسین کیږي، واکسین شوی دی. خاص کمپاین د دې کې سپاره په سپتمبر په 2018 باندې بیا لرو.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د ګزرن وهلي ماشوم د پولیو ویروس تړاو د ډیورنډ پولې پاکستاني لور ته د چمن ښارګوټي د کلای او دلا د سیمې سره دی. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ ډیری برخې له دولتي حاکمیت څخه د باندې دي، خو د عامې روغتیا د رئیس په وینا چې د واکسین کمپاینونه پکې عملي شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د ګزرن نوې پیښه د اندېښنې وړ ده. نوموړي زیاته کړه چې د پولیو کمپاینونه په ارغنده ولسوالۍ کې عملي شوي، خو اوس د پولیو پروګرام غړي تیاری نیسي چې په سیمه کې د ماشومانو د وقایې لپاره نوي ګامونه واخلي.
پولیو ویروس ته د اوسنۍ سرکولیشن یا خپرېدل په جنوب په حوزه کې جریان لري. د تشخیص پر خطر ازال هر وخت چې د پرشن عمل کېږي هلته د پولیو کمپاین ته لاره شوي کېږي تر څو هغه ویروس نورو ماشومانو ته.
د سږ میلادي کال د پیل راهیسې د ګزرن تر ټولو زیاتې پیښې په جنوبي ولایتونو کې رامنځته شوې دي. تر زابل مخکې د ګزرن دوی مثبتې پیښې د دې ولایت په گاوند کندهار، دوی په هلمند او یو پیښه هم په کندوز ولایت کې ثبت شوې ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمان غاک دا واشنگتن ناوری. ولی شمالی کوریا پا آرام سمندر که دا متحده ایالات گوام تاپو بانده میزایلی بریدونو تا تیاره نیسی. پاکلی رپورت او رو.
دا جمهور رئیس دونالد ترامپ لگواخ یوازی چو ساعت او روسته شمالی کوریا خبرداری ورکر چه دا غاهیوات پاوز دا متحده ایالاتونو آروند دا گوام تاپو دا ویشتلو پر پلان غور کوی.
توسانین منگون چول یکونن.
د شمالي کوریا پاوز اوس د ګوام پر شاوخوا په هغه عملیاتي پلان چې پکې د منځني او اوږد واټن وشتون کې او سانګ دولس بالستیک راکټ څخه کار اخیستل هم شامل دي په دقت غور کړي. په دې پلان کې ګڼ شمېر امریکایي پوځي اډو او د اندرسن د هغه هوایی اډې په نښه کول شامل دي چې د امریکا ستراتیژیک بم غورځوونکي ورڅخه په خپلو پروازونو سره شمالي کوریا ګواښي.
د ګوام ټاپو په آرام سمندر کې د امریکا یو مهم پوځي مرکز بلل کیږي. شمالي کوریا ویلي دا کار د متحده ایالاتونو لخوا د بین البارزمي بالاستیکي توغندي د ازموینې په ځواب کې کوي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون وویل که پیونګ یانګ امریکا ته له ګواښونو کولو ډډه ونه کړي نو امریکا به یې پر ضد بې ساری اقدام وکړي.
With fire and fury.
شمالي کوریا بل داسې قهر او غضب او ځواک سره مخامخ شي چې نړۍ تر اوسه ساري نه وی لیدلې.
ځینې څېړونکو په دې باور دي چې ترامپ لکه چې په دې کار شمالي کوریا ته سره کرخه وکاګله.
جمهور رئیس ترامپ د شمالي کوریا له پروپاګاندا سره نه دی عادت او دا کار خپل یو ستونز ده، ځکه کله چې د شمالي کوریا پر وړاندې داسې ګامونه اخیستل کیږي چې هغوی پارونکي وګڼي نو شمالي کوریا معمولا ډیر جالب ځواب ورکوي. خو دا معنا نه ورکوي چې هغوی به حتما خپل ګواښ عملي کوي، او کله چې موږ بیرته د ګواښ ځواب په ګواښ ورکو نو دا کار تشنج نور هم زیاتوي او ناسمې محاسبې او غلط فهمۍ کچه نور هم لوړوي.
د ګوام والی خپل اوسیدونکو ته اطمینان ورکړی چې دا مهال له کوم ګواښ سره مخامخ نه دي، او زیاته کړې ده چې سپینې ماڼۍ هم د دې وچې د دفاع ژمنه کړې ده.
زه د داخلي امنیت او سمندري ځواکونو له جنرالانو او د متحده ایالاتونو له مشرانو سره د دې ټاپو پر خوندیتوب کار کوم او غواړم د ګوام خلکو ته ډاډ ورکړم چې زموږ ټاپو له هیڅ ګواښ سره مخامخ نه دی.
د شمالي کوریا د دې تازه ګواښ ترڅنګ امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاعي او استخباراتي ادارو له قوله پرون داسې رپورټونه ورکړل چې ګواکې شمالي کوریا داسې وړې اټومي کوپړۍ ته لاسرسی پیدا کړی چې کولی شي په هغه انترکانټیننټل بالاستیک میزایلونو کې ځای پر ځای او ولېږدول شي چې پیونګ یانګ تیره میاشت و ازمویل.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
رانا
یا
یو خبر چې همدا اوس را رسیدلی دی، د کابل د ښار د پامیر سینما سره نږدې چاودنه شوې ده. د تلفاتو شمیر نه دی معلوم، خو د آشنا راډیو خبریال به لږ وروسته مستقیما رپورټ ورکړي. د پروان ولایتي چارواکو ویلي دي چې ناپیژندل شوو وسلوالو نن د بګرام د هوایي ډګر په څلورو افغانو ښځو کارکوونکو برید کړی. دوه تنه یې وژلي دي او دوه زخمي دي. د شاهین قول اردو قومندانې په یو بیان کې ویلي دي چې حکومتي امنیتي قواوې د طالب وسوالو نه د سرپل د ولایت د سیاد د ولسوالۍ د میزاولنګ د سیمې د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د سرپل د ولایتي چارواکو خبره ده چې طالبانو د میزاولنګ د کلي 215 کسان خوشي کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت ویلي دي چې په دریو کلونو کې نږدې 2 میلیونه افغانان مهاجر افغانان د مختلفو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په قبایلي علاقې دیر کې د وسلوالو سره په ډزو کې د پوځ یو تورن او 3 منصبان وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته دومه خبری خبرونه په همدې سپایته ورسیده. تر راتلونکي خدای مرسته.